یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د غرمې دولس بجې شپې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د دې ساعت خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کرمې جنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ راتګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې وه، پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوه خواوو ترمنځ د تګ راتګ لاره باید فوراً خلاصه شي. د دې لارې د بندېدو له کبله د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی و. د پاکستاني چارواکو او رسنیو د څرګندونو پر اساس د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د نښتې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پاکستاني پوځي ووژل شو او د درو ملکیانو په ګډون دولس تنه ژوبل شول. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد سباندي 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې، او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو شری پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شوی او لا هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په جوزجان کې 15800 کسانو ته لمریزه برېښنا برابره کړې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي د لمریزه برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژۍ زمينه برابرې شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د برېښنا پرچاوي داسې وخت زیاته شوې چې هوا هم سړه شوې او خلک وایي د ځان د تودولو لپاره کافي امکانات نه لري. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر اولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 6 پاکستانی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویژنو لپاره توقیف شوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرادیری سواحلو کې تښتول شوي وو. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پیښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. معلومه نه ده چې اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس چلوونکی چې د شنبې د ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي شوی و ساور کړه. زمو شغله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان شزی وای د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، هم له کار نه منې کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا له شو.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي شخړې ولې زیاتې شوې؟
له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یو برخه وي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې او چرګان را روان دي، افغانی سوداګر له تاوان سره مخ دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دولس بجی او پنځه دقیقې دی د ازاري رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او همې مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. داسې مهال چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین او په تړاو د افغان ښځو په ملاتړ په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي، په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو فعالان وي د ږغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوي چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین او په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو حال، د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو زر سړکونه او واټونو ته راوتي او د نجونو او ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی مرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ مرمنی حاضری شوی ندی چی لکور ووزی او دی خجل پار عدالت غاری وسی اوازی پا طول نیز رسنیو که غک پرده که گی، مگر نور توک داسی جرات نشی کولی چی لکور ووزی. زموږ د ډیرو کورنیو موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د ښځو
د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمي شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسور سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په زلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیروفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازینۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهیې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې دننه د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویې ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډېر څه ورته وکړي.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د کاناډا د مظاهرو یوې تنظیمونکې شنکی کډوخیل داسې وویل:
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي، او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه، یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي، او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی، او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم عکس عمل کوي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان مېرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول تلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو نه حمایت وکړي.
مېرمن شینکی کډوخیل به
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په اړه یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په شلمه خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي چې د نه خوړو احتساب یې کړی دی. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي.
من سیاسر به خدا خود من مریضم از اون وقتم شیا و روز گریه کدوم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پک میشتی که گیچی زوی پاکستانی پولیسو نیولای ده نمواری وای زوی تا موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چار وزارت سلاکارو چه ده طالبانو لخوال چوز لگو خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد ضیا فیض مور از ادی رادیو تا ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تا الانور افغان کدوالو سر ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کرده و چه لهم دیاماله ده پاکستانی پولیس و لوری زندانی شو.
هیچ حرکت بی جای اینا نکنه.
هیچ بی جای حرکتی نده کرده چه خدای مکلپ و پولیس و برید یا هم کنبل کار کرده وی. یوازی دای ویل چه ملگری ملتون او دی بشری اقونو بانستتون لیز مونگ انسانی حق را کرده. مونگ هم بشریو، مونگ هم انسانانیو تروسه نده خوشی کرده. وی ورشی ویزر آوری. هغانو په دې وضعیت کې ویزه لکوم کړی
غست جان ازید کده.
احمد ضیا په خپل هغلی کې چې د نومبر په شلمه خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو احتساب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو ښځه او پنځه ماشومان مانی هم زندان ته چولی دی. مونږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هر شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
لارې ماسوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
حنیفه فیض د خپلو ماشومانو ویډیوګانې هم له ازادي راډیو سره شریک کړې چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو یې بازار سوړ کړی دی. د دوی په وینا چې کله په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅ ته جوړ شي نو له پاکستان څخه واردات زیات شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو یې بازار کمزوری کړی او دوی یې تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي یې ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان رازاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل په لکونو روپۍ تاواني شویم. دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه رازاده کې او د یو مخه ونیسله افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. چین تر ټولو لوی شار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دغه شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیره یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبري اجانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښېږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یکشنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یکشنبه په ورځو مظاهره وکړې. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پیکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویلې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځشنبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګېدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبريال په وینا پرون هم د څو تنو د توقيف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دی اړه د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. پر توقيف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انزورونه لری کول.
له خبرونو ور اخوا عرب نیوز خبرونه د هیروشوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دو فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاته شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2021 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغې په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د یوې پخوانۍ ځوانې ښاروالۍ کیسه بیانیږي چې د طالبانو له واکته رسېدو سره له هېواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میان وایي موږ داسې کیسې هېرې کړي دي هغه کوم وختو چې وروستی وار مو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او بیا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي خو ډیر خلک پر افغانستان نه شکیږي. د میدان شهر پخوانی ښاروالی ظریف غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلیږي چې لا امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هیواد بانکي سیستم تر ډیره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لورې د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکېټ کې نه یوازې هره ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو له لوري له بې ساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدي نښتې زیاتې شوي دي. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت ښولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دو نورو د چپې کېدو موضوع و چې له کبله پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمنځ سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنګښو مشرانو ویلي د دې مځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دې غاړې ته پاتې دي چې وسملته طالبانو غشتل پوستي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړې او پر اوربند موافقه شوې ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکړي چې توپو نی ترپل وچوي، او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپو نی د ترپل وچوي ډزبندي شوله، او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته کور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو، هغه حملې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 12مه وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 12مه سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15مه ویلي وو چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي، یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی وو. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي، چې ټول اقشار او استازي پکې شتون ولري. بیا گاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا یې شتون درلوده هغه د پاره د حل لاره پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یوه وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2018 د کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوي وه، خو مرګ ژوبلې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران 40 کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وایي،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او له ګاونډیو سره د افغانستان ټکر د همدغې سیالۍ یوه برخه ده چې له بده مرغه افغانان او یو شمېر نور ولسونه به یې قربانیان وي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغېزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ به هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلا سوې. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
د خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو.